ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره فرخنده اسد او تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاج د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورني او سیمه ییز راپورونه هم لرو. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به کلتوري او ادبي خپرونه د باز محمد عابد سره واورئ. په اول خبرونه د فرخنده اسد
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر وخت به احتجاج کوي. د قدرتي افتونو د نظم د خیبر پختونخوا اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټولو صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي او یونان د اروپایي اتحادیې سره د شوې لوسنامې تر مخه ترکیې ته پناه غوښتونکي واپس لیږي. د خبرونو تفصیل د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر وخت به احتجاج کوي. د خالی پورس په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د اتحادیې یو مشر نثار مومند مشال رډیو ته وویل ګورنر اقبال ظفر جګړه دوی سره د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یوه اعلامیه لاسلیک کړې ولې اوس ګورنر د خپلې خبرې نه وروسته شوی دی.
د دې ګورنرشپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی یو اعلامیه موږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې د ذمہوار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه سره دستخط هم دی. خود په هغه کې بدلون رانه و سودا کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د کمیټې غونډه بعد د ګل پورس پولنډ کوتل کې کیږي او د فاټا د سیاسي اتحاد غړي وایي دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد احتجاج کوي. په سوات او شانګلک کې تازه بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلې دي او شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلی. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم د خیبر پختونخوا اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي چې پکې دوه په سوات، څلور په شانګله، یو په ملکن، چترال، بردیر، مانسیرا او چارسده کې وژل شوي دي او تر 1400 ژوبل دي. د شوکدر په بیرابلو سیمو کې د امنیتي اسکرو د لټون عملیات دوام لري چې پکې پرون او نن تر دې دمه شل مشکوک تنان سره له وسلو نیول شوي دي. د مشال خبریال وایي دغه عملیات د شوکدر په متنازع کلو کې له پرون راهیسې پیل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن نیول شوي شپږ تنان افغان کډوال دي او ورسره یې وسلې هم نیولې دي. د سوات ځینو سیاسي او ځایي مشرانو ویلي باید مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو فیصله واپس واخلي. تیره ورځ په منګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې په وخت ځینو کسانو وویل د سوات ولس له وړاندې نه بدامنۍ، پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې متاثره شوی دی او اوس په د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور زیان هم ورسیږي. د سوات د پیپلز ګوند یو مشر شمشیر علی خان مشال ریډیو ته وویل
زمنګ د سر روزګار نشتی، زمنګ سکارخانی نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چې کم دی غنه نالي. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغا د کسٹم نافیس کی مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه. دا چې کم د پی ټی آی حکومت سے، کم چې د مسلم لیگ حکومت سے د انتهایی طور زیاتې ر دی د جن سرو کو
بلخوا تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان والي ویان سرحدي ځواک د مشال راډیو افغان څانګې ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار شاوخوا 15:30 بجې شوې ده او ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تېره میاشت د انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکیې سرکاري خبري اجانس نن ویلي د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لسبوس جزیرې نه نږدې 550 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې د کلي بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکیې بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره هم کرای کړی دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني ګرځولي. ترکی په خپله خاوره د شام، عراق، افغان او نورو پناه غوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نګورنو کرباخ کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د شبې اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. د آرمینیا ولسمشر اویل دا یوه پراخه جګړه وه. نګورنو کرباخ په آذربایجان کې دننه پرته سیمه ده چې آرمینیا پرې کنټرول لري. ټاکل شوې ده چې د برسل نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا 10 ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسل د هوایي ډګر مشر ارنارډ فیسټ 13 ورځ وویل که څه هم ایرپورټ چې لا پوره نه دی فعاله شوی خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 2 نیټه د برسل په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان وجل. اسلامی دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لوري کاندید شي پرون یې په ویسکانسن کې وویل د نیټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. ټرمپ دا هم وویل څوک چې په نیټو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي. او بل خبر دا چې د شام سرکاري خبري اجانس سنا پرون خبر ورکړی چې د دغه هیواد پوز په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا 30 جسدونو یو ډلهیز قبر موندلې دی. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي د وزیر اعظم لخوا د اصلاحاتو کمیټي نه مني.
دا به په لنډي کوتل کې وي دا احتجاج دننه چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو.
د پاک چین اقتصادي راهداري د عربونو ډالرو په منصوبه اولسي تحریک ولې خپه ده؟
مونږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. مونږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خطري کړی دی چې مونږ په کاریډور کې څه وګټل او مونږ غلي ولې یو.
او د باختر ستوري ادبي خپرونه کې به د پکتیا د ادبي هلو ځلو په اړه واورئ.
الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چارې یو څه حیثوي دي. فعلا وصلت په بیلابیلو برخو کې ځوانان راټولېږي د څو ادبي کلتوري او مدني ټولنو لخوا.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ په نیخ اورئ. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل په ورځ یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر سوړ دی وراندې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښوي. نور تفصیل د شبیر جان ناورو.
دا خالی په ورځ پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال ریډیو سره خبرو اترو کې د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي جنرال اپریدی ویل په څلورمه نیټه لنډي کوتل کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او دوی ټول سیاسي ګوندونه به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډي کوتل کې وي دا احتجاج دننه چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پیښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنه او پروګرام ورکوو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ د بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینیر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمه وار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خو د پاغې کې بدلون رانوی سو د کمیټي په مغه شکل باندې روانه ده.
همدې دغه تنظیم اقبال افریدی وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اخیستې شوي دي چاته چې د سی آر د لاندې مراحت ملاویږي.
دلته چې کوم مشاورتي کمیټه راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلق راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي اب ته خلق راغواړي، نو هغه نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي سه. زمون خو د قبایلو عوامو کمرځي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو دلاره به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زموږ ټول دي د دې باندې لامونږه ایس کمنټس ځکه نشو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټي کې منظور ای مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټۍ کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عامم ټیک شي خیر به بخیر.
د پاملرنه چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړ کړل شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستا نمایندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر قبایلی سیمې په جمروت شاکس سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یوه غونډه کې فیصله شوې چې د ګل په ورځ د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې سره په ملاقات کې به په ګډه سره خپل دریځ وړاندې کوي. په غونډه کې ویلې شوې چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کوي. د یادې غونډې نور حال له فرحات شینواري اورو.
د خادی پورس د خیبر جنسی په جمروت شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر جنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریځ ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدي مشال ریډیو ته وویل
وی هم فیصله وشوه یوه دا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي. کوم موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف به سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یوه خبره ده چې فاټا چې ده دا پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه دکی چی
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر جنسی او مشر منظور پردی وویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر جنسی لا په دغه ورځ باندې با برپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به راوچتیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو اواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه د په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل
چې دا کوم یو ډېره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې لپاره وشوله چې ان شاء الله دا بلورس کمیټې چې کوم دی دا به دا رپورټ واپس وړي چې قبایل خلک چې کوم دی هغه نور اف سی آر نه غواړي. اوس په دې جرګه کې په دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کوم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا د کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکی.
دغه غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جګول پردی لخوا رابلل شوې وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دا دغه غونډه مقصد او ریفارمز کمیټې روانه ده. غیر ریفارمز کمیټې ته خپل یو 10 پالیسی جوړول چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې څه اختلاف نه وي، چې موږ په متفقه تور باندې چې کوم موږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خلک سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یوه خبره کوي عوام بله کوي مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او دې نه وړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رایې راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
رضوی تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو یوې موضوع ته راګرځوم. د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده او د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې تر دې دمه 23 زره پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو بیکوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې خپلو سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان بیکوره شوي خلک وایي چې په کوم رفتار سره حکومت متاثرین خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخره به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. نور تفصیل رحمد الله لورو.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي مو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
غازہ کو آپریشن شروع کے دلو مونگا کو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار خان وزیر لکی تا مونگا پراو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا خبر کڑی ہوا کو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا تقریباً دعا کو لا وشول دی آئی چما دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رضی نارت وزیرستان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے ہوا اگر مونگ تا ویچے نومبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوی دای 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. کومو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا دي 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل د خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوی کا په دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیا موجودي و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یس کیمه کیمه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي نو پاکو دا ګیلانر دي می او د ریهبیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په غیر کې د بیا چاره وشي کنه.
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیولو معامله له ایران سره تړل پکار نه دي. نوموړي د خالی پورس خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له ایران سره ښې اړیکې لري. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي ول چې د هندي جاسوس د نیولو معامله له هغه هیواد سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغیز وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر نا وخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمینه برابروي او د سهولت کار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډیو ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکې د ایران سره خپلو تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي او د ایراني صدر پاکستان ته له دورې وروسته پاکستان کې یو ښه تاثر راغلی و. خو په رسنیو کې د هندي جاسوس معامله له ایران سره د تړلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نوموړي زیاته کړه،
ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وایي ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وقت کې د پاکستان ملګرتیا کړې ده. نو زه د دې خبري غونډې په ذریعه خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مه ورکوئ چې ایران د پاکستان پر ضد سهولت کار دی. نو باید چې له دې ځان وژغورل شي. د ایران د صدر تک نروستو کوم خسروت خال چې محسوسېدو او هیله وچې د پاکستان او ایران تعلقات به نور خشي، خو د دې بحث لوجې دې ته سخت زیان رسېدلې دی. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینه کوي او غواړي چې تعلقات نور خشي، او چې کومه د هندوستان د جاسوس معامله ده هغه به منطقي انجام ته رسولی شي. خو دغه مسله د هندوستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل، نو هغه وی
ایران سره او د سعودي عرب دوه داسې ملکونه دي چې د پاکستان په خارجي پالیسۍ کې ډېر زیات اهمیت دی. هغه که سعودي عرب ته د هغوی سره زموږ ډېر زیات اکنامیک انټرسټ وي نو هغه وابسته دي. دغه شان که تاسو ایران ته وګورئ نو ایران چې دی هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم دی چې هغه زموږ په ګاونډ کې دی او هغه هم چې دی نو اکنامیکلي موږ ته ډېر زیات فایده رسوونکی ملک دی. یو
یاد دي چې د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران د خلکو ته مرستې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان او هندوستان ټینګار کړی چې د ایټمی خطرې کچه راکمه کړي. که څه هم پاکستان وایي چې دوی خپل ایټمی پروګرام د هر قسمه خطرونه خوندي ساتلی، خو په واشنگټن کې د ایټمی امنیت د دوردنی سرمشري دی په پای کې باراک اوباما وویل لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر ایټمی وسلې ترلاسه کړي. نور تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
که څه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی، خو د جمعې په ورځو په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پاکستان او هندوستان دې دا خبره یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دي روان.
خو هغه چیلنجونه چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو، یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو ایټمي وسلو کې کمی راوستل ګران دي، تر څو په پراخه کچه ایټمي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې سپیل کولو ته چمتو شوي نه وي، او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پرمختګ لیدل غواړو هغه پاکستان او هندوستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي، دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پرله پسې غلط اړخته نه دي روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه د ورځنۍ سرمشریزي ته وویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. د په خبره د یو ذمہوار اټومي هیواد په حیث پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی له کلونو راهیسې پر دې کار کړی چې څرنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسمه خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراوي ته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې یو خوندي ولسي اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترینه ځانګړی ځواک جوړ کړی چې ډېر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي، څوره د په خبره د داعش وسلوالو په څیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو ترلاسه نه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي نو د بېګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
د امریکا ولسمشر وویل لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له ښه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیو ترلاسه کړي. بارک اوباما وویل د القاعده په څېر ډلو هڅې کړي دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیایي وسلو استفاده کړي. په واشنگتن کې د اټومي امنیت په اړه دغه د ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ مشرانو خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې اټومي وسلې به د سغدریزو لاسو ته لوېدو ته پرې نږدي، خو خبرداری ورکړ چې د وسلوالو لخوا خطرې لا هم شته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات شته. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم آواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په دیرشمه د سینټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانع نه دی چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 یا کیلومیټره غربی لاره چې له حقلا سیمې نه شروع کیږي او په یارک سیمه کې بسر ته رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټره هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 تر هغه پورې به د پاکستان 14 موټر وي چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي، هغه به مکمل شوی وي او زموږ مغربي روټ به اله یارک ته رسېدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نهې ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې د هغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لاره تر اوسه تحفظات نه دي لرې شوي.
په موټر وی چې د دغه دپاره تر اوسه پورې فیزبلټي رپورټ نه دی تیار کړی، نه یوازې فنډ ورته ایښی دي، نه دا ټنډر کړی دی، د ریلوې په والله باندې هیڅ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل 100% هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ 3 ساعته کار روان دی، بیا چې هغه مکمله کې دا به ویچ فنډ نشته، غربي روډ ضرورت نشته. نو تر اوسه پورې کاغذ اسټیمیټ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ، نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئن کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابیدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتونه غواړو.
د دغو مشرانو په خبره د دوی په سیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه ده منظوره شوې او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرک کاری د سچې وعده شوې وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې په اړه ژمنې کړې دي، خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوې دي.
implementation ke da sindhkari jikam announcements ya kam consensus prime minister announced kali pai bande on the ground aga sikar nishte de be da bande fastel jikam sa parliamentary committee unda da ke da khabra uchati gi bar bar we need very clear چې سر الوکیشن دی یو سیس کو ډیر ډیر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټی وا چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دی نو ټول د ایسټرن روټ لپاره دی.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاده پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي، خو د پاکستان مرکزي حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لرې کوي.
اوس د څلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل په ورځ په خیبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی په دا کمیټې کې د قبایلو د نمایندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات نقصانونه په سوات او شانګله کې خلکو ته رسېدلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی باید د هند استخباراتي ادارې راد ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونترل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې تراګري خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ټرافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د ارمینیا او استبالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نګورنو کاراباخ کې په تیرو 30 ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادا په داسې حال کې کیږي چې اورز مخ کې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. ټاکل شوی دا چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخ او له کاره لوېدلې تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لوري کاندید شي وایي د نیټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. او یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تېره میاشت د انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. و اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټی سرمشریز کانفرنس ته خپله وینا کې وویل چې نړۍ د خپله ایټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېده نو په لویه پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه ایټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورځپاڼه لیکي کناډای د ایټمي وسلې خاتمه غواړي نو دې لړ کې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختم کړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانایي د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د ایټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروري دی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو سووارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول، خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي، خو دا به راتلونکي وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حده کامیابیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح په کې 55% ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول تتلل دی یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بی پولي خبریالانو سازمان وایي په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وایي چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخه کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له ګولیا زاورو.
د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستاني طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نښه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګې برید ذمواري اخیستو وروستو رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نښه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وې او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړي چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حملې شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یوه دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حامد میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فهرست استولې وو چې دغه کسان به په نښه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نښه کړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان د یوې څېړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوښه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حملې کوي. بلخوا د کرکټ لوبې مشهوري ویبپاڼې ای ایس پی این کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبې په لاهور کې د ځانمرګې برید وروستو منسوخ کړل شوی دي. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروستو د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدې، خو تېر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د آذربایجان په لانجمنه سیمه نوګورنو کراباخ کې سخته جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او آرمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کړی. راپورونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیري او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روس په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذري ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سنبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذري ځواکونه وایي لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمني نژاد سرتیري د آذري ځواکونو په بریت کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې لسیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخرو وویل دا وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول اوربند وکړي. روسیه په دې اړه لا دمخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کرباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
اوریدونکو، اکانومیست مجلې په پاکستان کې په سختدریزه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسي نه خپلول د دې سبب شوې ده چې پاکستان او سیمه کې بے امنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سختدری د فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر غواخ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
اکانومیست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسني وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنټ مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکې یا باډی ګارډ و، خو هغه په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښته یې اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سختدریزي نوې خبره نه ده. په 1998 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلې. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توب د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلویښت زره مدرسې شته دی چې لږ تر لږه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریزه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله لشکرې طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپرول د ترهګرې په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزورې کوي. اکانومیست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډېر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخکې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تګ پې اسانه دی.
ستاسو پام یوې بلې د نړیوالې ورځپاڼې لیکنې ته راګرځوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د تحفظ قانون په منظورېدلو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو په تنقید یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللی او وایي چې حکومت دې په دې معامله نظرثانی وکړي. ورځپاڼه لیکي اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردوي او د اسلام منافی بولي، مخکې یې له کمومره جنکو سره د سړو ودونه روا ګرځولي دي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدی شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د 150 زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللې او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړي له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابته کړي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شوبو کې راوتې وي، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورځپاڼه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله یې جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، اوس وخت راغلی دی د کلتوري او ادبي ونې د خپرونې د باختر ستوري. هر اونۍ په جلال آباد کې د مشال همکار چې خپله هم لیکوال دی، هم شاعر دی، او هم د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، باز محمد عابد دا خپرونه تاسو دپاره هر اونۍ برابروي. نو اوس وخت راغلی دی د اونیزې خپرونې د باختر ستوري. په دې خپرونه کې به تاسو په جلال آباد او دې سره په شرقي ولایتونو کې د ادبي او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې واورئ. راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې د علامه عطاولا پیزانی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت، د پکتیا په ادبي او فرهنګي وضعیت د لیکوال او پوهنتون له استاد خالد حبیب سره د مرکې لومړۍ برخه، او د متی ولا تراب د نظم یوه برخه هم زیر شوې ده. ریپورت ترازو علامه عطاولا فیضانی چې د علم او عرفان په برخه کې په لسګونه کتابونه لیکلي وو، د خپل وخت عالم او فاضل شخصیت وو، او په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېدل. خو د سردار داود خان د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په سیاسي بند محکوم شو چې تر ننه یې د مړي او ژوندي پته ونه لګېده. خو د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنه یې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړوي او د هغه افکار ځوانانو ته رسوي. تیره اونۍ یادې ټولنې په جلال آباد کې د مولانا فیضانی په یاد غونډه رابللې وه چې یو شمېر لیکوالو پکې د هغه په علمي، سیاسي او عرفاني افکارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د علامه فیضانی په یاد په دغه غونډه کې په یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کابل کې د فیضانی علمي او کلتوري ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د هغه په علمي، عرفاني او سیاسي ژوند مقالې او ویناوې واورولې. په ننګرهار کې د علامه فیضانی د علمي او کلتوري ټولنې مشر استاد افتخار یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کابو شپږ لسیزې پخوا علامه فیضانی هوډ کړی و چې د علم او عرفان د خپراوي په خاطر مطبوعه جوړه کړي او تر څنګ یې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي.
فیضانی صاحب هغه عرفاني شخصیت و چې د وختل په افغانستان کې یو مطبوعه جوړه کړي، چې دغه مطبوعه هدف دا او موخه دا و چې
علم او فرهنگ پوشی او روس ته د دې چې بیا یو وختل چې کتابخانه جوړ کړي او د کابل په پنتون ترڅنګ او روس بیا د پولیس خشتي په جمعات په څنګ کې یو کتابتون جوړ کړ او دغه کتابتون کې مختلف علمي آثار راټول کړل او تقریبا د عامه کتابخانه شکل لرلو چې مختلف کسان به د هغې د مطالعې لپاره راتلل او لاسرسی به ورته درلودل. یعنې ده خپله د ژوند دوران علمي څېړنو او تحقیقاتو باندې تیر کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د علامه فیضانی خپاره شوي اثار ولسته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
علامه فیضانی یو علمي سیاسي فرهنګي شخصیت او د رهبری ډیر زیات توانایی د په وجود کې وي. د ارمانونو ټول د اسلام د مقدس دین سره په تړاو کې د افغاني ټولنې د ارزښتونو ته په پام لرنې غوښتل چې په دې ملک او په دې ملت کې یو لوی اجتماعي او فرهنګي او سیاسي انقلاب رامنځته شي. او د دې انقلاب د راوستو لپاره د هم کتابونه ولیکل او هم خپل د مبارزې غږ پورته کړ چې څو ځلې دی په زندانی هم شو. نو دغه اثر ملت ته د ویښتابۍ یو پیغام ورکوي. نو کچېرې دغه شخصیتونو سیمینارونه جوړ شي د هغې پیغام ولسونو ته رسېدلی شي او ولسونه په هغه پیغام راټولېدلی شي او د دوی هغه ژمنتیاوي او تعهدات چې کوم دي هغه کې یو قوت پیدا کوي.
په افغانستان کې د سردار داود خان د صدارت پر مهال چې د ډیموکراسۍ لسیزه هم ورته وایي سیاسي ګوندونو ته د قانون د لاندې د فعالیت اجازت ورکړل شو چې په دغه دوران کې یو شمیر ایډیالیستي او کمونیستي ګوندونو هم په فعالیت پیل وکړ. صدق منصور انصاری وایي چې پر هماغه وخت کې علامه فیضانی د قرآني ارشاداتو په رڼا کې د کمونیستي فلسفې پر ضد لوړ عرفاني او علمي آثار ولیکل.
مولانا فیضانی د کمونیستي فلسفې په وړاندې د اسلام د فلسفې په اساس یو نوی روحاني او فلسفي مکتب پرانستی و او په دې لړ کې پراخه مبارزې کړې دي. لکه څرنګه چې زموږ او ستاسو بدن خوړو ته ضرورت لري، زموږ ذهن او فکر د خپلې تقویې لپاره مطالعه او کتاب ته اړتیا لري. د مولانا فیضانی کتابونه هم د مطالعې وړ دي چې باید ولوستل شي، تعمق او تعقل ورباندې وشي. د ده د کتاب او فلسفي پرانا کې د خپل پرمختګونو لارې پرانیزي.
استاد محمد اسف سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په وسنی وخت کې چې د ایدیالوژي يرغل پر افغانستان راغلی، ځوانانو ته پکار دي چې د علامه فیضانی آثار ولولي او د خپل ژوند لورې ځان ته وټاکي.
علامه د ځوانانو لپاره دغه د افکارو ابلاغ، دغه د افکارو رسونه، د ځوانانو وطن ده چې دوی باید د څنډې د خړو بولو لپاره د علامه له شخصیت سره ځان تړلی وګڼي. په تېره په دغسې حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ مادي څپو په مخه کړي یو، د دغسې فکري او روحاني ناجي لپاره د افغانانو ډېر اړتیا ده. او که دغه ځوانان رښتیا هم د دغه افکارو سره بلد شي، امید ده چې د دغه اوسنۍ لالهاندۍ نه او له دې سربدالۍ نه یو څه ساحل ته پورې وسي.
د علامه فیضانی په علمي، عرفاني او سیاسي برخو کې تر 250 عنوانو پورې کتابونه خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پراته دي. خو په ننګرهار کې د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنې استازي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د علامه فیضانی ناچاپه آثار هم خپاره کړي او په خپرو شوو آثارو کې چې اکثره یې په فارسي ژبه لیکلي پښتو ته هم راوژباړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي او فرهنګي بهیرونو په فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د خلکو پر مخ پرندوی ټولنې او کتابتونونه هم پرانستل شوي. د پکتیا په فرهنګي وضعیت مو د پکتیا د پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال خالد حبیب سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسو په وړاندې ګدو.
استاد، که په سر کې راته د پکتیا په فرهنګي وضعیت باندې لږه رڼا واچوي، اغلته اوس ادبي غونډې شته؟
عابد صاحب، مسله دا ده چې الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چارې یو څه ښې شوي دي. فعلا اوس هلته په بېلابېلو برخو کې ځوانان راټولېږي د څو ادبي، کلتوري او مدني ټولنو لخوا، او په پوهنتون کې هم د پکتیانا ادبی بهیر په نامه دی او ادبی بهیر لخوا چې هلته اونیزې ونډې لري، اونیزې ناستې لري، کره کتنې لري، شعرونه اورېدل کېږي، مشاعرې شته، د کتابونو مخکتنې شته، د کتابونو په اړه بحثونه شته. الحمدلله دا وضعیت اوس یو څه ښه ده ان تر ولسوالیو پورې، نه یوازې دا چې په مرکز کې.
تاسې د ولسوالیو خبره وکړه، لکه داسې د یوې ولسوالۍ دوو حواله ورکوئ چې هغلته شاعران راټولېږي او ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي او ورسره نقد کوي.
زموږ زرمت ولسوالۍ په یو وخت کې د افغانستان او د هغه سیمې د علم د کور په نامه یادېدله. په وروستیو کې جنګونو یو څه هغه ځوانان او خلک او علما وځپل، اما اوس هم په زرمت ادبي بهیر په نامه باندې ادبي بهیر لري، هلته اونیز ناستې کېږي. او د زرمت ولسوالۍ چې په رسنیو کې د جنګ مرکز تبلیغ شوې ده، هلته هم دا ناستې شته او دوام لري. ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم ناستې دي او ځوانان په هفته کې یو ځل سره راغونډېږي، هم میاشتنۍ غونډې لري، هم اونیزې غونډې. په څمکنیو ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په سید کرم ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، او په ښار کې خو ډېرې زیاتې دي.
تاسو د ډېرو هغو ولسوالیو نومونه تاسې یاد کړل چې د چا خبره وخت په وخت ترېنه د جنګونو خبرونه راځي، دا چې هلته ادبي غونډې ځوانان فعال ساتي، د دولت مخالفین خو ورپورې څه کار او غرض نه لري.
مسله دا ده بیت صاحب، کله کله دغه فرهنګي علمی او تحصیلي کارونه له جنګ نه اغېزمن کېږي، یا د جنګ دواړه غاړې اغېزمنولی شي. خو له نیکه مرغه چې په داسې فرهنګي فعالیتونو باندې چې ډېر د سیاست رنګ نه لري، تر اوسه پورې کومه داسې مسله نشته چې مخالفینو دې ورته یا ګواښ کړی او یا د مخالفینو سیوری پې ښکاره شوی د دوی په مشاعرو په شعر او په غونډه باندې.
دا چې په پکتیا کې د ولسوالیو په کچه او بیا په مرکز کې داسې فرهنګي غونډې شته، ادبي غونډې شته، نو طبعا هغلته به داسې چاپي سرگرمی هم زیاتی بی. مثلا دا خو معلومه ده چې علمی کتابتون هغلته شته دی او ډېر زیات کتابونه چاپ کوي او مشهور شوی هم دی. د ده سره په څنګ کې ځوانان د مطالعې شوق لري، یعنی کتاب اخلي، په کتاب پیسې ورکوي او مطالعه کوي؟
مثلا عابد صاحب، په مجموع کې پښتون ولس اوس یو څه سوی ده، او په کتاب هم پیسې ورکوي او په تعلیم هم پیسې ورکوي. پخوا دغه ستونزې وې چې حتی د یو چا زوی به په کرایه نیول کېده درسونو لپاره، اما اوس له نیکه مرغه دا شی نشته. هلته په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې یادونه تاسو وکړه، د اوښتون کلتوري ټولنې په نامه باندې تپان صاحب دوی پکې کار کاوه، هغه ټولنه وه چې ډېر کتابونه یې چاپ کړل. اوس د سمون کلتوري ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه په یو اخبار باندې فکر کوي. پکتیا پریس کلب د پکتیا د ژورنالیستانو مرکز یو ویبپاڼه لري د مدار په نامه باندې چې په هغه کې خپرونې کوي، او بیلابیلو غونډو ته د ژورنالیستانو له مرکز ملګري ورځي، هغه رپورټوي، هغې باندې ادبي خپرونې جوړوي. او په زمن کې مطالعه هلته عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون ده چې ډېر غني نه ده اما ښه ده، او د اطلاعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې کار کوي، او په ولسوالۍ د سید کرم ولسوالۍ کې هم کتابتون لري. اوس د زرمت ولسوالۍ لپاره په یو لوی کتابتون باندې کار روان ده. پاتیس ولدی مطالعه خبره اوس ځوانان ډیر خسوی دي، تاسو باور مو شئ چې کتابخانو ته لاړ شئ او وګورئ چې کتابخانو کې خلک څومره کتابونه اخلي. ګڼه ګونه یې کې دا نه معلومیږي چې د کتابخانې دغه دوه درې کسان مسؤلین څوک دي او اخیستونکي څوک دي، دومره ډیر وي. خو دا له نیکه مرغه ده او دا ډیر ښه ده، او سړی پې د خوشحالۍ احساس کولی سي. د پوهنتون کتابتون ته ډېر خلک مطالعې ته راځي، پوهنتون یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. د ادبیاتو پوهنځی هلته یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. علوم اکاډمي او ځینو دوستانو کتابونه مرسته ورسره کړې وه. څوک چې بازار کې کتاب نه شي پیدا کولی، نو هڅه کوي چې راشي د یو موضوع په اړه عمل ته خپل تحقیق وکړي یا مطالعه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له خالد حبیب سره به نورې خبرې د باختر ستوري په راتلونکي خپرونه کې ولرو، اوس په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې له سنډې څخه د متی ولا تراب د نظم یوه برخه په ګډه سره اورو.
منزل نور سمر مزل پر دغلا وکرم دها غراس د دریا سر ته ولرسو د سر خړل انقلاب سر ته ولرسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرو